سالور بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بشپړ اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید ثابته کړي چې د تاوتریخوالي کمول د سولې لپاره مرسته کولای شي. په نړیوالو مسایلو کې منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه جزئیات درکوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. استرالیا په افغانستان کې د ناټو په غوښتنه ملاتړ ماموریت کې خپل ونډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیري له دې هېواد باسي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. امریکایي چارواکي او طالبان لا هم هغه توافق ته نه دي رسیدلي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته لار هواریږي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې وی خبري غونډې ته وویل:
You know, we got close once before to having an agreement, a piece of paper that we
They were موږ یو څل مخ کې هم توافق ته نږدې سوي وو. یو سند چې موږ دواړو جوړ کړی وو، خو طالبان ونه توانېدل د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپل اراده یا ورتیا او یا دواړه ثابت کړي. نو هغه څه چې اوس موږ له طالبانو غواړو، داسې شواهد چې وشي دوی د تاوتریخوالي او ګواښونو د کمولو اراده یا ورتیا لري. د مایک پومپیو دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغه کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو نوموړي پرته له دې چې کوم وخت وټاکي هیله وښوده چې له وسلوالو طالبانو سره به یو توافق ته ورسیږي. بل لور ته د افغانستان حکومت د سولې خبرو له پیل وړاندې اوربند مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا هم د سولې لپاره د بشپړ اوربان تر پلی کېدو ټینګار کوي. استرالیا په افغانستان کې د ناټو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپل ونډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیري له دې هېواد باسي. د استرالیا د دفاع مجلې نن لیکلي وروسته لاغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی، دغه استرالیا ځواکونه بیرته خپل هېواد ته ورغوښتل کېږي. مجله د استرالیا د دفاع وزیر لیندا رینولدز له قوله لیکي چې دغه ځواکونه د افغانستان د یو مدرن امنیتي او دفاعي ځواک په پرمختیا کې رول درلود. میرمن رینولدز له خپل سرتیرو په مننه ویلي چې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په کارت کې به د استرالیا ونډه دوام ولري. اوس مهال 300 استرالیایي ځواکونه د ناټو د غوښتنې ملاتړ په چوک غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په دنده بوخت دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیولې دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمد زین نن سهار ازادي راډیو ته وویل:
یو تن ملا نور رحمان نومیږي چې د ترهګرو طالبانو د شل کسیزې ډلې مشري په غاړه درلود. بل د دې ډلې د یو ګروپ مرستیال دی.
د شغل احمدزی په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې او هم د پولیسو لاسته ورغلې دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلې. اخوا په پکتیا کې او بخښي په پکتیکا کې د یک شنبه په شپه د یادو ولایت په وازه خو ولسوالۍ کې ملي او سیمه ایزو پولیسو عملیات کړي چې په ترڅ کې څلور ټنه خام چرس وځول او 10 کیلو پخه چرس نیولې. د پکتیکا د پولیسو ویان چې محمد آریان ازادي راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې درې ټنه قاچاقبران هم نیول شوي دي. د پامیر 212 قلو اردو وی په کندز ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شپږ کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دي. دغه قلو اردو په یو خبر پانه کې چې نن خبره سوی راغلی د یادو عملیاتو په ترڅ کې د یک شمې پرز د کندز شهر د باغ شرکت په نوم سیمه کې څلور وسلوال طالبان هم وژل شوی دي او 12 سلقې ماینونه کشف او شند شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سمو ځغله آزادۍ راډیو اوري. ترکیه وایي په یو انتقامي اقدام سره د سوریې د حکومت لسګونه سرتیري وژلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د فبروري 3 دا خبره وکړه. دا اقدام وروسته له هغه سوې چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د ترکیې شپږ سرتیري د دوی پر مرکزونو د ډزو په نتیجه کې وژل شول. ولسمشر اردوغان اوکراین ته تر سفر دمخه نن د استانبول په یو هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل اوسمهال هلته عملیات دوام لري. د لومړنیو موندنو له مخې شاوخوا دېرش تر پنځه دېرشو پورې سوریایي سرتیري له منځه تللي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله بیا وایي چې د سوریې دیارلس سرتیري وژل سوي دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز پر روسیې چې د سوریې د حکومت عمده ملاتړی ده غږ وکړ چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر وړاندې په انتقامي عملیاتو کې ورښکیل نه سي. اردوغان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د ترکیې او روسیې پوځي استازي له یو بل سره اړیکې لري. او چینایي چارواکي وایي د هغه ضربستریز روغتون چارې بشپړې سوي دي چې د کورونا وایروس تخته کسانو د درملنې لپاره په پام کې نیول سوی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایروس له کبله د مړو شمېر 362 تنو ته رسېدلی دی. دغه ځانګړی ضربستریز روغتون د هوبی ولایت په ووهان ښار کې د لسو ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوشیتد پرس خبري آژانس په حواله یو بل روغتون هم چې د 1500 بسترونو به ولري د جوړېدو په حال کې دی. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان د سولې لپاره باید په عمل کې ثابت کړي چې د تشدد کمول غواړي، خو په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. هغه غوښتنه چې افغان حکومت هم کړې ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی.
د تاوتریخوالی کمول که اوربند د دې مسلې پر سر د ښکېلو اړخونو ترمنځ د توپیرونو په اړه مو یوه مرکه کړې ده.
زما تحلیل دا دی چې امریکا په خپل هم پر دغه شرط باندې چې باید طالبان تفیصد اوربندو کې خپل هم ډېر اصرار نه کوي، یعنی امریکا پر دې پوهېږي چې دا امکان نه لري.
په نور موضوعاتو کې د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې له کلونو راهیسې د پاکستان پوځ د دوی پر سیمو مرمۍ اوروي، خو نړیواله ټولنه او حکومت یې په اړه چوپ دي.
کورونه وشته، مالونه وشته، خلک بې ځای شو، اوس هم ګولۍ راځي.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په اورزګان ولایت کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو خلک ولې له خپلو کورونه بې ځایه دي. په نړیوالو مسایلو کې به منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات واورئ. او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې له طالبانو څخه د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د عیني پایلو د نیت او وړتیا غوښتنه کړې. مایک پومپیو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې که څه هم امریکا تر اوسه دې هدف ته نه ده رسېدلې، خو هیله لري چې دې نتیجې ته به بالاخره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د یوې جلا طرحې او نظر له مخې د بشپړ اوربند غوښتنه کړې. دا غوښتنه افغان حکومت هم کړې ده. امید ظهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم په افغانستان کې د سولې راتلل د ټولو ښکېلو لوریو اصلي هیله ده، خو سولې ته د رسېدو لپاره لیدلوري متفاوت دي. د لیدلوریو همدې اختلاف بیا سولې ته د رسېدو لار لا پیچلې کړې ده. داسې مهال چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یو مهم بحث د تاوتریخوالي راکمول دي، خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د واقعي شواهدو لیدو ته پتمه دي. د اسوشیټډ پریس له قوله مایک پومپیو د ازبکستان په تاشکند کې رسنیو ته ویلي دوی له طالبانو د تاوتریخوالي د راکمېدو په برخه کې د عیني پایلو نیت او وړتیا ښودلو غوښتنه کړې. نوموړي ویلي دا کار به د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تر پیل وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي او د هغوی په خبرو کې به د دې بحث لپاره ځای پاتې نشي او دا موضوع به له طالبانو سره د دوی په خبرو کې پای ته ورسیږي. خو د پومپیو له قوله دوی تر اوسه دې موخې ته نه دي رسیدلي، مګر دې پایلې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا داسې سولې ته د رسیدو په لټه کې ده چې ټول اړخونه یې سم وي. مایک پومپیو داسې مهال د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه داد څرګندونې کوي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا بیا د اوربند په اړه د افغانستان د حکومت ملاتړی نظر څرګند کړی. ښاغلي کوبیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاوتریخوالي راکمولو سره سره هغوی یعنی افغانان ښایي مړه شي چې دا خوښینوونکي ده، خو واقعي اوربند سره کېدای شي ټول افغانان خوندي وي او هغوی به ژوندي پاتې شي. د اوربند ټینګېدو سره به ملکي تلفات هم نه وي. د ملي یووالي حکومت دننه هم د اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه جلا جلا نظریات شته. ارګ پر اوربند ټینګار کوي، خو اجرایي ریاست وایي د سولې د مذاکراتو لپاره شرط کې خودل د منلو نه دي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پورې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل هر هغه ګام چې تاوتریخواله راکم او د مذاکراتو پایل ته زمینه برابر کړي دوی ترې هرکلی کوي.
هر هغه ګام چې د سولې خبرو وړاندې تاوتریخواله د پام وړ راکم کړي تر خو د افغانستان د خلکو زورونه راکم شي موږ یې مثبت ګام بولو. د سولې خبرو د پایل لپاره باید شرط کین خودل شي.
خو ارګوای یوازې اوربند کولای شي چې باور رامنسته او د خلکو ژوند پکې خوندي شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایاند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنی غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې لسم پړاو خبرو کې امریکا له وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. خو د طالب چارواکو یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د سولې د تړون لپاره به سولېز چاپیریال رامنځته کوي، مګر امریکا نورې غوښتنې راوړاندې کوي او د سولې د خبرو روان بهیر له خنډونو سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو سربیره یو شمېر سیاسي ګوندونو او مشرانو سره هم کتلي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
پراپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او همدرز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات اوریدل چې البته امریکایي لوری د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې ثابته کړي چې دوی واقعاً سوله غواړي. د البته د تاوتریخوالي د کمولو له لارې خو په عین حال کې د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي بیا د افغان حکومت دریځ تایید کړی چې افغان حکومت هم له دې مخکې په پرله پسې ډول دا ویلي وو چې د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې باید اوربند وشي. د پومپیو د څرګندونو په اړه نوریاس نوری د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د پومپیو د څرګندونو پیغام څه دی.
زه فکر کوم دا پر دې باندې دلالت کوي چې امریکا په افغانستان کې اوس هم کوشش کوي چې دغه جنگ باید د سولې د مذاکراتو په واسطه باندې ختم شي او دا دې ښکارندوی کې چې یعنی تعهد لري چې دا سوله باید مخته ولاړ شي. یو دا کېدلی شي کوم خبره داده چې مثلا د طالبانو غوښتنې ریډکشن آف وایلنس یا د خشونت کمول دا یو بل پیغام د فکر کوم افغان دولت هم لري. هغه دا دی چې باید پر دې باندې ډېر اصرار ورنه شي چې طالبان اوربند لاړ کړي، چون چې زما تحلیل دا دی امریکا پر دې پوهېږي چې کامل اوربند په اوس شرایطو کې نه امکان پذیر دی او نه هم طالبان یې کولی شي. زه فکر کوم په دغه ځای کې یو تضاد دی د دولت او د امریکا د غوښتنو په واسطه کله چې د طالبان څخه مطرح کېږي.
د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې ډېرې مخته تللې په وروستیو کې. طالبانو هتا وویل چې مونږ دې ته هم تیاری نشو چې دغه موافقه باندې چې مونږ سلا کړې ده د دې مراسمو لپاره هتا تیاری نشو. اوس خبره ډېره وزن دیده، له دې سره داسې څرګندونې وشو چې ګواکې د امریکا او طالبانو ترمنځ که کومه موافقه کېږي باید د سولې خبرې هم ورسره پیل شي بین الافغاني. آیا خبر خو داسې نه وي.
ستاسو معلومات لپاره زه باید دا وایم چې د امریکا او طالبان دغه تفاهمنامه چې باید امضا کیږي، دا چې کله امضا کیږي بیا دوی غواړي چې د بین الافغاني مذاکرات وخت ډیر کم، یعنی دا فاصله د امریکا د تفاهمنامې د امضا او د بین الافغاني باید ډیر کم وي. امریکا هم پر دې باندې اصرار کوي او طالبان هم دې سره مشکل نه لري. دا خبرې په دې کې دوه شان دي، یو دا چې افغان دولت پر دې باندې اصرار کوي چې طالبان باید 100% اوربند وکړي، لکه څنګه چې د امریکایانو سره کاملا د جنگ دوی باید افغانستان دولت سره هم داسې جنگ ودرول. دوهمه خبره په دې کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د هیئت ده چې تر اوسه هم پر دې باندې کار نه دی شوی. طالبان دا وایي چې زه مشکل نه لرم چې د امریکا سره پوره جنگ ودروم، مګر د افغانستان دولت سره پر ټولو مواردو باندې چې کوم امریکا ورته پیشنهاد کړی پر هغې باندې موافقه کړې ده چې زه په هغه کې خشونت یا د جنگ شدت کموم. پر هغه کې څو شان دي، دولس موارد کې یو دا دی چې په لویو ښارونو کې به حملې نه کېږي، پر لویو لارو باندې به حملې نه کېږي، پر عامه تاسیساتو باندې به حملې نه کېږي.
خو اعظمي صاحب اوس خبره دا ده چې د افغانستان دولت پر لپسې په همدې ټینګار کوي چې باید لومړی اوربند وشي. اوس امریکا هم تقریبا دغه د شخړو د کمېدو موضوع راپورته کوي چې باید طالبان عملا وښيي. د دې لپاره چې دغه مختلفې خواوې یو ګډ دریځ ته ورسیږي، آیا د امریکا دغه غوښتنه طالبان به دې ته وهڅوي چې په یو ډول باندې له خپل ځانه وښيي چې دوی اراده قوي لري د سولې لپاره، او داسې څه وښيي چې هغه د افغانستان د دولت لپاره د قناعت وړ وي؟
زما تحلیل دا دی چې امریکا پر خپل پر دغه شرط باندې چې باید طالبان 100% اوربند وکړي خپل ډېر اصرار نه کوي. یعنی امریکا پر دې پوهېږي چې دا امکان نه لري، او چون چې کچیر اوربند اعلانېږي طالبانو پر د خوا څخه، بیا دلته یو مسله چې راپورته کېږي ځینې حلقې ځینې کړۍ په خود داخل کې طالبانو کې هغې 100% یعنی آماده دي چې حملې ته ادامه ورکړي. نو بیا دغه د اوربند ساتل یو غټ سوال دی، او قربان ماتیز د دې تاوان او زیان د سولې هغه تفاهمنامه چې په امریکا او طالب امضا کوي پر هغې باندې ډېر زیات دی. نو زه فکر کوم امریکا خپله هم د طالبان څخه غوښتنه دانه ده چې تاسې 100% اوربند د دولت پر وړاندې امضا کړئ، چون چې دا ډېر ستونزمن کېږي او دا ډېر قوي شرط دی. نو زما په فکر باندې امریکا دې سره موافقه ده چې خشونت یې شدت یې کم شي او مذاکرات یې مخته ولاړ شي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې پر روانو هڅو او هلو ځلو کې د هلو ځلو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان جمهوري ریاست د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یو حکم په غبرګون کې وایي چې په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوې لړۍ به عملي کیږي. د ولسمشر ویان صدیقي نن وویل په یو شمیر دولتي ادارو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشر غنی لپاره لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یو حکم په صادرولو سره د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې په بیړني ډول د اصلاحاتو په نوم په مرکز او سیاسي استازولیو کې د افرادو د ګمارنې او بدلون بهیر بند کړي. یو ځل بیا امید ظهیرمل او د موضوع جزئیات.
په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ له پیل وروسته اجرایه ریاست په یو رسمي حکم کې د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې. د اجرایه ریاست حکم چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په لاسلیک خپور شوی، په کله بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی د ملي یووالي حکومت د هوکړې په نظر کې نیولو او په نړیواله کچه د افغانستان حیثیت او ملي ګټو ته په کتو د ټاکنو د روان بهیر پر مهال د اصلاحاتو په نوم د بهرنیو چارو وزارت په مرکز او بهرنیو سیاسي استازولیو کې د هر ډول اجراءاتو څخه ډډه وشي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي د وزیرانو شورا د دارالانشا او د اجرایه ریاست عمومي دفتر ته دنده ورکړل شوې چې د دې حکم عملي کېدل وڅاري.
د اندېښنه وړ دا ده چې اصلاحاتو په نوم کې د اوس غواړي له دې وضعیت نه استفاده وکړي، خپل هغه کسان چې د یو تیم نزدیک دی یا کسان چې په یو شخص نزدیک دی نږدې دی هغه کسان باید وګمارل شي. دا واضح خبره ده چې د بهرنیو چارو وزارت چې د افغانستان دولت یو مهم نهاد دی په هیڅ صورت داسې سلیقې چلند د منلو وړ نه دی.
خو ولسمشری مانی بیا وای په دولتي ادارو کې تغییر او تبديل یو اصل او درخواي په یو شمیر دولتي بنسټونو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشری غنی لومړی توپ دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت په ګډون په ځینو ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوی بهیر به ونه ځنډول شي.
زموږ هیله دا ده چې سیاسيون دي د حکومت هر اقدام او اولویت چې د اصلاحاتو په برخه کې دی تر څو زموږ نهادونه د نهادونو ظرفیت لوړسي د هغه نه دوی ملاتړ وکړي او خنډ منځته باید نشي. نو هر اقدام چې ولسمشر کوي هغه د حکومت د اصلاحاتو دپاره دی تر څو زموږ نهادونه هغه ظرفیت پیدا کړي خاصتا وزارت خارجه کې.
د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه څه ویلو ډډه کوي او دا د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ ټکر بولي. د افغانستان حکومت مودا وړاندې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړه او لمخې په کور دننه او بهر سیاسي استازولیو کې یو شمېر افراد تغییر او تبدیل شول. د کار د حکومت د اجرایي ریاست غبرګون راپارول. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مخکې تر دې هم ویلي چې د اصلاحاتو په نوم ورته دولتي ادارو کې خپل سر یو بې له مشورې بدلونونه د منلو نه دي او دا کار به د هیواد سیاسي ثبات ته زیان ورسوي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي لاس کله کېږي چې د پاکستان پوز د دوی پر سیمو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي خو هیڅ چا پوښتنه نه ده کړې. دوی وایي چې په دې بریدونو کې دوی ته مالی او ځاني زیانونه هم اوښتي دي.
سره د نږدې پرتو ولسوالي اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو لسو کالو څخه یې پر کورونو او سیمو د پاکستان پوز د هغه هیواد له خاورې د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه په دغو بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او دغه شان په سلګونو کورنۍ هم د خپلو سیمو او کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. دا انګام د کونړ ولایت هغه ولسوالي ده چې په یادو کلونو کې پرې له نورو زیاتې ګولۍ ویشتل شوي دي. له یادې ولسوالۍ بي ځایه شوي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دوی د ولسوالۍ په ګڼو سیمو او کلیو د پاکستان پوز ډزې کوي.
کورونه وښته مالونه وښته خلک بي ځایه شو اوس هم ګولۍ راځي په خار لګي په سیاړ لګي په ډېرې په جواب لوی ګورې کار کوټې ګورې کا دې صاحب باندې لګي زخمي لګي زما خپل رااله دی هغه زخمي کله دی غریب وسم ګډ دی فارسی والے څنګه لوالے وسم ګډ دی په خبر ته موته علاج یې مونږ اوس هم غریب په تکلیف کې دی.
دوی وای کلی کورونا او جیدادونه ترې پاتې شوي او نن سبا په پردیو کرایه کورونو کې د ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي. خلک وایي په دې نه پوهیږي چې ولې پاکستانی ځواکونه پرې ډزې کوي او خپل کورونه یې ترې پاتې کړي دي. د دانګام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ولی محمد وایي
دا غو څه په نظر کې وکنه دغه خپل د سیمې خاردار نه دی پاکوله نه ځینې خالی کول دغه مقصد منی څوک نه دی پویا د دولسو پورې کړي نامه د خطر اوتی وي.
د دوی په خبره چې تر اوسه افغان حکومت او نړیوال ټولنې د پاکستان په پوز او حکومت داسې جدي فشار نه دی راوړی چې په وسیله پاکستانی پوځیان له دغو بریدونو لاس واخلي. په کونړ کې حکومتي مسولین هم مني چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان پوز د کونړ پر سرکانو خاص کونړ مروري دانګام شلتن او ناړی ولسوالیو په زرګونو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل اصلي مسیر نه هڅه کوي چې دی خواته سیمې خاردار وغځوي کونړ سیند ته ځان رانږدې کړي. بل دوی هڅه کوي چې دلته هغه کلي کورونه چې پراته دي هغه دې ځای لري کړي او بل هغه طالبان چې له دوی سره رابطې لري هغه دوی ته ځای په ځای کړي او دنیاوالو ته داسې وښيي چې تروریزم په پاکستان کې نشته بلکې په افغانستان کې ده. تر اوسه په بعضې منطقو کې هغه ستراتیژیکې نقطې چې زموږ پوستې ورنه ټیټي او دوی پورته راشي ممکن داسې بعضې لس متره او شل متره او پنځوس متره پورته راغلي.
مرستیال والی وایي افغان ځواکونو تل د پاکستانی ځواکونو د بریدونو ځواب ورکړي څو ځلې ورسره جګړې هم شوي چې په خبرې ښکارا بیلګي د ناړی ولسوالۍ او د سرکانو ولسوالۍ د ناواپاس جګړې دي. پاکستان به داوه کوي چې د کونړ په خاوره کې د دوی وسلوال مخالفین میشتي هغه ادعا چې افغان حکومت تل رد کړي ده.
کونړ ولایت خراپور مو اوریده. د اورزګان ولایت مرکز ته نږدې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې هم خلق لخپلو مینو بیزای شوی دی. دوی اکثر پا مرکز ترینکوت که پا کرایی کرونو که وسیگی خو خپلو کرونو تا نشید لی. دی ازاده رادیو خبریال شریف الله شرافت پا خپل راپور که دی موضوع علتونو تا کتنه کرده.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د شمنسوري سیمه له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه سوې. خو لا هم د دغه سیمې اوسېدونکي په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې اوسېږي. ډېر دغه بې ځایه سوي د کور د کرایې ورکولو توان هم نه لري. په داسې حال کې چې په خپلو اصلي سیمو کې د پراخو جایدادونو ځمکو او باغونو خاوندان هم دي، نو بیا ولې خپلو کورونو ته نه ستنېږي؟ د دغه سیمو دوه تنو اوسېدونکو جان آغا او ګل آغا ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا مځکې زموږ دي، نو موږ راز په خپلو مځکو باندې ګرځو. موږ غواړو چې په دا مځکو سره ماینونه پاک سي. یاره تقریبا څلور کاله به کېږي او چې څلور کاله دا مځکې پاته دي، دغه بادام او توتان او دا شیان یې ټول سوځلي دي، ټول وچ سوي دي، اوبه یې نشته. نو
دا منطقه چې دا وروره دا ټوله د مینو ډاکه ده. دا منطقه نور هم ستو دا خو باغ دی، په سترګو مال میری لاړه بیا چې پټې دي اسړی دولسې چې دا مینو نه دي. دغه طالبان صفاکه ده، وو طالبان نسته په دې علاقه کې ګرځر ګور وو پوسته ده. وت پوسته دي په دې مابینس کې چې نه ستو پوسته نه مده ده. بس دولت توجه وکړي دغه د مې پاکي خلک راشي، دغه زینه پاکي اسړی بخپل زایو ته راشي.
ماینونه نه یوازې دا چې دوی له خپلو اصلي سیمو بې ځایه کړي، بلکې د دغه کورنیو غړي یې وژلي او ټپیان کړي هم دي. رحیم الله وایي د ده د کورنۍ د هم د ماین په چاودنه کې یو کس وژل سوی او دوه نور ټپیان دي.
یو خو مې د زوی پښه په ماین کې تللې ده، په دازګانه کې دلته پښه تللې سوې ده. کندهار ته مې بوتې، هلته کابو پنځه ویشت شپې هلته بستر و، نو پښه یې دا پریس وله. نو خو بله خو نو آینده ختمه کړه. ما یو د کاکا زوی و د کمیجام په نامه، د هغه دوه دنیا بچیانو یو یو شهید کوي، بل یو ټپي کوي. دا سترګه یې اوس هم خواره کوي، په سترګه معیوبه دی.
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي یادې سیمې یو ځل له ماینونو پاکې کړي، خو دا چې اوس بیا ماینونه په کښې کې ښخ سوي په اړه یې معلومات نه لري. د دغه ولایت د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل:
د شامنسور سیمه البته تیر وخت هم ماین پالۍ سوې ده، په کې ماینونه پاک سوي دي. که چیرې ولسي خلک ستونزه لري ورسره یا چیرته یې لیدلی وي پاتې وي، نو زموږ امنیتي ارګانونو ته مراجعه کولای شي، حتی موږ ته شي کولای چې راسي. انشاءالله ژر تر ژره به هغې ځای ته موږ ټیم ورواستوو.
بې ځای سوي له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ملکیانو له کورونو دي د مرچلو په توګه استفاده نه کوي، او نه دي هم د ملکي خلکو په کورونو کې ماینونه ښخوي. دوی له دولته هم غوښتنه کوي کومې سیمې چې له طالبانو نیولي له ماینونو دي هم پاکې کړي. اورزګان هم د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې د جنگ جګړو له امله یې ډېر اوسېدونکي له خپلو اصلي سیمو بې ځایه سوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن ختیځ اروپا او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل سفر پای ته رسوي. هغه اوس په ازبکستان کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په ازبکستان کې د سی پنځه جمع یو هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي. دا د منځنۍ آسیا هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان جوړ یو سازمان دی چې نننۍ غونډه د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه ده. له دغو پنځو هیوادونو سربیره امریکا هم د دغه سازمان غړی ده. مایک پامپیو ویلي چې دغه غونډه کې دوی پر امنیتي مسایلو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کوي. له ښاغلي پامپیو نه په یوه خبري کنفرانس کې پوښتنه وشوه چې منځنۍ آسیا کې دا مهال لومړیتوب د افغانستان سوله ده او که د اسلام پالو سخت دریځو پر وړاندې درېدل. هغه په ځواب کې وویل:
لومړیتوب مو ټولو برخو یا هم دې دو برخو کې دی. پر دې سربیره نور ډیر کارونه هم شته. موږ غواړو چې د منځنۍ آسیا هر هیواد خپلواک او آزاد وي. هیڅ یې باید بلته اړ نه اوسي. موږ غواړو چې دوی خپل کلتور پیاوړی کړي او دا وړتیا پیدا کړي چې خپلو خلکو ته کار وکړي. موږ دې هدف ته د رسېدو په برخه کې له دوی سره یو او خپلې سرچینې په اختیار کې ورکوو. موږ به دلته اوسېدو ته ادامه ورکړو.
پامپیونن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم ولیدل او وروسته به له ولسمشر شوکت میرزایوف سره هم لیدکاته وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کاملوف له دې لیدکاتو وروسته خبریالانو ته وویل واشنگټن د مذهبي ازادیو د ماشومانو د